101, The Hits.
Rana.
خذو سياسي او اجتماعي موقتا بيتار صغير غلاله
نو په دې کې زه د دولت کمزورتیا ټوله بولم چې دولت کمزورې دي
ټوله تر اوسه خلک نه پیژنې ټوله تر اوسه خلکو کړې نه ده
په افغانستان کې ښځینه او نارینه دواړه د قانون په وړاندې د مساوي او برابرو حقونو نه برخمن دي
بس چې مسلکي استادان موږ ډېر اړتیا لرو
د امریکا غا آشنا رادیو وړاندې کوي د امریکا غا آشنا رادیو د رڼا د خبرونه قدر مناوریدونکو ستړي مشه نو شب آشنا يم د روان خبرونه قربانه په دې هله چې چوروغ او سوکاله وسه قدر مناوریدونکو د سولې د بین الافغاني خبرو په درشل کې افغان میرمنې د خپل بشري حقوقو او موقفونو د حفظ لپاره او همدارنګ په دې برخه کې د لا پرمختګ په اړه اندېښمن دي چې آیا طالبان سره په بین الافغاني خبرو کې د دوی دغه اندېښنې په څه ډول مطرشي څنګه به مطرشي آیا دغه تضمین به موجودي چې په راتلونکو کې به کړو پرمختګونو یا شو پرمختګونو ته زیان نه رسي بلکې لا به دوی پرمختګ کوي څومره د وړاندې د امریکا کانګرس ته د افغانستان د ولسی جرګې د خزو او بشري حقوقو کمیسون لیک لګلې او چې په لیک کې خپل اندېښنه شریکه کړې و همدارنګه د افغانستان د خزو شبکې هم د طالبانو مندو ته چې په لیک کې د مندو اندېښنه شریکه شوې وي لیک لګلې او چې دواړو طرف ته مندې متضرره کیږي څنګه کېدی شي چې خپل اولادونه جنگ ته ونلېږي او د جنگ نه راوګرځي سولته یو هڅه نو قدر مناوریدونکو درنو خويندو د مندو خويندو او افغانو میرمنو په ټوله کې د خزو دغه اندېښنو ته پکاتو د رڼا د خبرونه موضوع مو هم دا ټاکلې ده چې د سولې په بین الافغاني خبرو کې به دغه اندېښنې څنګه مترکیږي او څنګه به تضمین کیږي نو په خبرونه کې را سره د روغ جوړې د عالی شورا غړې صفیا صدیقی ملمنه ده چې د همدې اندېښنو په اړه زنی پختنې ځواب کی صفیه جان ستړي مشي مننه چې د امریکا غاک آشنا رادیو د رڼا د خبرونه بلنه منلې ده او په خبرونه کې را سره استي مېرمنې کوي صفیه جان کې په پایل کې راته دا وی چې د اطلاله قرار مذاکراتي پلاوی باید اوس دعا کوي او د سولې بین الافغاني خبرې باید پیل شي وي نو دا چې تر اوسه پورې نه دی پیل شوی څه وخت به پیل شي
تشکر خوشاله یم چې نن تاسو سره په دې برنامه کې هغه چې اصول یې راکېږي زکه موږ تاسو یو ځینی کلمه چې ډیر زموږ په ځینونو کې زموږ په ژوند کې تکرار شوی هغه جان جګړه ده هغه وژنه ده هغه مړینه ده هغه وینه ده خو هغه څه چې موږ تاسو اوس په باندې فکر کوو او د هر یو په ځین کې یو نوی شکل ځان ته نیسي هغه سولې موضوع ده په افغانستان کې د تاسو د پښتنې په ځواک کې نوښاوه جانې غوړم دا وایم چې د تخلاینې عالی شورا لکه څنګه چې پرون هم اعلان وکړ او ورما ورځیم اوس د افغانستان د خوانه نورې ستونزه موجوده نه ده یوازې د طالبانو له خوانه لکه څنګه چې هغوی خپل اعلان وکړ یو څه مشکلات هم موجود و یعنې هغوی ویل چې موږ د صحیح آمادګي نه لرو هغه دا و چې اول دوی غوښتل چې د پلاوي مشر خپل نوی وټاکي او دوهمه موضوع د دې شرط هم دا و چې بټول بندیان خوشی شي البته اوس د خبرو په وړاندې هیڅ ډول خنډ موجود نه دی او هیله مند یو چې یا نن او یا هم سبا ته زمونږ پلاوی یعنې د افغانستان د خونه دوی قطر ته سفر وکړي او خدای دې وکړي چې یو ښه پایل د سولې د راتګ لپاره د خبرو لپاره دي چې دواړه خواوې به په موضوعاتو باندې وغږیږي او هغه څه چې زه غواړم خویندو ته دا ډاډ ورکړم په دې باندې خوشحاله یو چې زمونږ د خوانه دوه درې خویندې هم پکې شاملې دي او دا خویندې به هم خپل اظهار نظر البته دوی به په موضوعاتو باندې راکېږي ځکه زه خپله من حیث یوې ښځې همیشه په دې باور یم چې ښځې له نارینه ونه زیاتې زیانمنې شوې دي مثلا نارینه شهید شوی ده ولی کورنۍ پاتې ده خزه پاتې ده د ټولو مشکلاتو د ټولو خندونو سره هیلمند یو چې دا زمونږ لپاره د جنگ د جګړې وروستی کالی او د سولې لومړنۍ ورځې چې د افغانستان هر وګړی هیله لري چې دا سوله ولري او په دې هیواد کې باید سوله راشي.
مننه صفیه جانې. د ښځو اندېښنو ته مې اشاره وکړله. د بین الافغاني خبرو دپاره په مذاکراتي پلاوي کې هم د خویندو د شتون یادونه وکړله. دا خویندې به په کوم موقف طالبانو سره خبرې کوي؟
ډېرې زیاته مننه. اګر لکه څنګه چې تاسو ویلي، مونږ د یو نگرانۍ، د یو خوف، د یو ویرې سره ښځې مخصوصا هغه چې د کورنه د باندې دي، په دې معنا چې هغوی په ټولنه کې دي، هغوی په فرهنګي چارو، هغوی په سیاسي چارو، هغوی په اقتصادي چارو کې مصروف دي. د هغوی ایره د هر چا نه زیاته ده. هغه ښځه چې په کور کې ده، هغه یوازې دا غواړي چې بم دې نه وي، راکټ دې نه وي، ولې هغه چې د باندې ده، هغه په اقتصادي ستونزو پیږي، هغه په ټولنیزو ستونزو پیږي، هغه په سیاسي ستونزو باندې پیږي، هغه د ټولو خواو نه نگرانی لري.
بله، یو موقف کې دی، یو څه لاس راوړنې لري چې نه غواړي هغه له لاسه وځي، نه غواړي دغه موقف د دې په ځای چې مخکې لاړ شي، نه غواړي چې شاته بیرته ستنه شي. او د ټولو افغان خویندو د افغانستان د ښځو د طرف نه دغه ټول اندېښنې دی، څه رقم مطرح کوي؟
البته په دې کې شک نشته چې هغه کومې ښځې چې دوی په دې غونډه کې ګډون کوي، زه په دې باندې باور لرم، ډاډمنه یم چې وړ ښځې دي او د دې وړتیا لري چې هغوی وشي کړی خپل نظریات چې د افغانستان د ښځو نظریات دي، هلته یې طرح کړي، هلته پرې باندې بحث وکړي او هلته پرې باندې مناقشه صورت عمومي، یعنی خبرې رد و بدل شي، افکار رد و بدل شي. او بل مسله چې زه غواړم دا هم ووایم چې زه په دې باور یم چې طالبانو لوری به ښه اورېدونکي وي د دوی لپاره، ځکه هغوی د ښځو په تګ باندې او د ښځو په ګډون باندې مخالفت نه ده کړی یا یې نه ده ښودلی. او له بله پلوه مونږ په دې باندې خوشحاله یو چې افغانستان اوس هغه د شل کاله مخکې افغانستان نه ده. هغه ښځې چې په کورونو کې وي، هغوی چې یوازې د سواد د زده کړې په مکاتبو باندې یا په ابتدایي مکاتبو باندې بوختې وي، اوس مونږ ګورو چې ښځه متخصصه ده، ښځه سیاستواله ده، ښځه سیاست پوهه ده، ښځه د اقتصاد ډېرې لوړې، اوس مونږ ګورو چې شرکتونو کې اکثرا ښځې اقتصادي چارې مخ په وړاندې بیایي، دوی خپل شرکتونه لري، دوی په دې شرکتونو نه ډېرې لوړې ګټې پورته کوي، مثلا په اقتصادي لحاظ، مثلا په کلتوري لحاظ باندې ګورو چې ښځو څومره پرمختګ کړی دی. دغه پرمختللې ښځې لکه څنګه چې تاسو مخکې یاده وکړه، دوی اوس هغه کومو مقامونو کې چې دي، په کومو ځایونو کې چې قرار لري، دوی به د دې نه دفاع کوي، نه د دې په خاطر چې خپل هلته دي، د دې په خاطر چې سبا ته هغه نور چې د شپاړس کاله، اتلس کاله، شل کاله ښځو سبق ویلی ده، دغه سبق ویلې یا لوستې ښځې چې متخصصې ښځې دي، دوی غږ لري، دوی اندېښنه لري، دوی کولی شي چې په موضوعاتو باندې بحث وکړي، دوی کولی شي چې موضوعات وړاندې کړي، د موضوعاتو نه دفاع وکړي. او په کوم پلاوی چې هلته ده، زه په دې باندې باور لرم چې هغوی به د ښځو د موقف نه په ټینګه او قویا مدافع به کوي او موضوع به چیزی موضوع وړاندې کوي او بیا به په پای کې تحلیل هم کوي، که د منلو وه منی به یې، که د منلو نه وسکاره خبره نه رچنې.
صفیه جانې، د هغه ښځو د جملې نه چې په ټولنه کې مطرح ده، کار یې کړی، زحمت یې ایستلی، اجتماعي فعالیتونو کې ونډه اخیستې ده، ما سره تر کچې زده کړې کړي، لیکل او لوستل کوي، یوه تنه یې تاسو خپله استئ، خپله راته ووایه چې زړه کې دې څه ګرځي د سولې د خبرو د هیئت چیزی بین الافغاني خبرې چې اوس رانږدې شوي دي، چې ټول افغانان ورته ساعتونه او شیبې شمېري، څه اندېښنه لري زړه کې، ده څه تشویش لري خپل راتلونکي دپاره؟
اشنا صاحب، زه چې که د ځان نه ووایم، زما دا د ژوند کوم څه چې دا نن لرم، دا د نن نه څلوېښت یا دوه څلوېښت کاله مخکې د ملي جګړې د وجې نه شروع شوي. ما خپل لومړنی شعر چې ما احساس وکړ چې یو شاعر د شعر په نامه باندې هغه یو شی ته ولیک. که ته یې ډېره نه غواړم دا کوم خو یعنی دا چې د جنګ د جګړې د هغه پیل نه زما هر څه په ژوند کې شروع شوي دي. بنان زه من هیستی یوې ښځې د یوې لوستې او د یوې ټولنیزې ښځې ځکه مونږ چې یو ځلې د کور نه د باندې وتو بیا په ټولنې پورې تړاو لرو په سیاسي لحاظ هم په فرهنګي لحاظ. مثلا ما کتابونه چې ما چاپ کړي خو ما خلکو ته چاپ کړي دي. بنان زه اوس د ټولنې خور او لور یم او زما اندېښنه دا ده چې ما په جنګ کې تلویخ کاله تیر کړه خو زما اولاد په جنګ کې باید تلویخ کاله نور تیر نه کړي. افغانستان کې جنګونه په تاریخي لحاظ باندې راغلي دي وخت تر وخته په سلو کلو کې یو ځل دوه ځله دا واقعات تکرار شوي. خو داسې اوږده جګړه چې د تلویختو کلو نه اوښتې ده تر اوسه پورې د افغانستان تاریخ نه ده ازمویلې یا نه ده امتحان کړې. اخر خطره زمونږ هیله دا ده چې زمونږ په ژوند کې همدغه ښځې همدغه نارینه هم دوی چې په دې وطن باندې رسوای لري د دوی په ژوند کې باید دغه کوم رسالت چې لري چې د جنګ پای او د سولې راتګ ته د امنیت راتګ ته دې هېواد ته موږ یې باید ضمانت وکړو. ځکه موږ خپل ژوند هر څه مو قرباني کړل ولې زمونږ اولاد نور نه د قربانۍ نه ده. هغه چې موږ په سختۍ باندې لوی کړی ده مثلا بل ورځې ما یو کونډه ولیده چې خپلې تلور دیر شو کلو وه لس کاله کېدې چې مېړې مړ شوی و لسکه یو کلن زوی په غېږ کې اوسي لس کلن زوی و او شل کلن زوی یې وژل شوی و. یعنی فکر وکړه چې دا درد ده دا هغه غم ده چې یوه ځوانه تلور دیرش کلنه ښځه په خپل ژوندانه کې د ژوندانه دوه ډېر مهم نارینه چې د ژوند ملګری ده او زوی ده هغه د لاسه ورکوي. یعنی
افغانستان د خزو شبکې یو لیک د طالبانو میندو ته لیکله چې خپل ځامن د جنگ نه مانی کی داسې یو هیله کړې و چې که تاسو خپل بچی جنگ ته لیږئ نو دلته چې موږ بچی خپل مکتب ته او کارونه ته لیږو ستاسو د بچو د لاسه هغوی دلته مري. تا هم یوه مور زم یوه مورم ته هم عاطفه لرې د اولاد په وړاندې زه یم لرم کومه مینه چې زه اولاد ته ورکوم ته یم ورکې خو اولاد دې د جنگ نه مانی کا. دغه لیک به څومره اثرګزاره یي څومره به د طالبانو میندو ته دا هغه ورسیږي څه فکر کوئ؟
د څه ده چې یوه د کور مور ده او یوه لوستې او زده کړیاله مور ده دا دواړه سره فرق دی. د کور میندې اکثرا زامن ته نه کوشش کوي چې ډېر مسایل ته نه پټ ساتي او یا داسې فکر کوي چې دا دوی پورې بېخیاره نه ده دا دوی کار نه ده. او بل په عاطفي لحاظ باندې که عاطفي ته وړو نو لوستې مور او نالوستې مور دواړه میندې دي دواړه غمجنې دي دواړه په زړه باندې سوري کیږي او دا دواړه میندې چې دي دا دواړه د دې هیله لري چې اولادې د دوی په ژوند باندې لکه د دوی په شان غټ شي زلمي شي پیغلې شي سبق ووایي ودونه وکړي بچي ولري بچي لوی شي او هغه نیالګي چې دوی کوي د هغې سوري ته دوی کښېني. دا د هرې مور هیله ده هغه مور چې په سړک باندې ناشته ده خیر ټولې او هغه مور چې اوس په ریاست جمهوریت کې یا د رئیس جمهور مشاور ده یا وزیر ده یا په کابینه کې ده یا هر چې ده د دې دواړو ته یو وسیله یوازې یو توپیر به کې چې هغه به یوازې عاطفي لحاظ باندې غمجنه کیږي خو دا بل چې دا په هر لحاظ په ذهني لحاظ په عاطفي لحاظ په دې لحاظ باندې چې کېدای شي لکه دې غونډې سبا ته نور خلک هم همداسې قرباني شي په هغه لحاظ باندې ټپي کیږي زړه ټپي کیږي په ځای ټپي کیږي دلته ګورو چې د میندو ترمنځ چې توپیر ده د میندو د خبرتیا ترمنځ هم توپیر موجود دی مثلا زه خپل زوی ته هر ورځ کني افته کې یو ځل ورته وایم چې مثلا دا زما کور ده که یو بالغ پوخم پکې اخلم نو دا مې زوی ته وایم چې دا مې د ماش نه زیات چې په نیمه وخت ځکه نه وړم زما زوی ته دا پوښتنه پیدا شي چې مور مې په دفتر کې کار کوي کېدای شي دا پیسې د چا نه اخیستي د اوري او ماته په باندې وشي خو هغه مور چې په کور کې ده هغه په دې باندې نه پوهېږي مثلا موږ ګورو چې بنگلې آبادی کې ښځې په دې باندې بنگلو کې ژوند کوي او په دې نه پوهېږي چې دا پیسې د کوم ځای رشوت نه راغلي د غلا نه راغلي د وطن د خرڅلا نه راغلي د انسانانو د خرڅلا نه راغلي څرکم داسې بنگلې جوړې شوې خلک پکې بهترین ژوندونه پکې کوي ولې هغه د ځواب د ورکولو وسیله نه لري چې ځواب یې ورکړي خپل نورو بچو ته خپل کورنۍ ته خپل خپلوانو ته اوس وګورئ دلته یو تفاوت د دواړو ترمنځ موجود دی
ټول خبره یعنی د پوهاوی په سطح کې ده چې هغه مندې تر دې لوستو مندو د اګاهۍ سطح یا د پوهاوی سطح یو څه راټیټه ده په هر صورت قدر مونږ اوریدونکو درنو خویندو تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه د ښځو ځانګړې ونیز خبرونه یعنی د رڼا خبرونه اوري په خبرونه کې را سره د روغ جوړې د عالی شورا غړې صفیه صدیقی ملمنه ده مننه چې تر دې شیبه د امریکا غږ آشنا رادیو نه د ښځو ځانګړې خبرونه اوري بحث بیا هم ادامه ورکم کوم هیلي چې تاسو لرې مثلا د خپل اولاد لپاره تاسو ووي چې څلويخ کاله مونږ په جنگ کې تیر کړل دا څلويخ کاله خو طبعا ټول میندې خويندې ټول افغانان د دې څلويخ کاله جنگ شاهدان دي چې ډېرې وزورې دي ډېرې ناخوالې ولیدې تیرې کړې او هم لا د جنگ روان دي څه فکر کوئ چې د سولې په روانو خبرو کې چې بیا هم ویم افغانان خصوصا خویندې میندې زموږ او ساسې ټول ورته شیبې شمېري څومره به د افغانو ښځو د درد ډک غږ واورېدل شي
زه وایم اوس هغه عملي وخت را رسېدلی
بالکل
یعنی هغه کاش خبره اوس په ځای باندې ناشته ده هغه د دقیق خبره په کورسې ناشته ده راځي چې اوس د دې لپاره داسې کار وکړو چې څنګه کولی شو هغوی چې په دې خبرو کې شامل دي ټول ولس نشي کېدای ټول وطن نشي کېدای ټول څلور دېرش میلیونه انسانان نشي کېدای چې په دې موضوع کې شامل شي ولې دا څلور دېرش میلیونه انسانان باید خبر شي چې موږ د سولې لپاره هڅه کوو او د سولې د لاسته راوړلو لپاره هغه څنګه قرباني مو چې ورکړي دي اوس وخت چې موږ په یو باور په یو مفکوره باندې حرکت کو د دې لپاره چې څنګه کولی شو د سولې ترلاسه کو او د وطن ته د سولې او امن فضا رامنځته دا یو موضوع ده دوهمه موضوع دا ده چې د خویندو وظیفه زه ډېر زیاته په دې باندې باور نه لرم چې موږ لري خصمانه برخورد او خصمانه خبرې وکړو موږ اوس دوستانه خبرو ته اړتیا لرو موږ دې ته اړتیا لرو چې امغه سه ما من هيسته یوې خځې په تیرو شلو کلو کې دا خبره کړې چې طالب ولې د دایره نه د باندې پاتې شوی دی کله که جنگ خو ټولو کړی ټول د مشر اغله په یو دایره کې تننه مګر طالب ته نه د باندې پاتې شو کچېری طالبان هم د نن په دې په دغه اور کې چې دا ولګي دا اوس و دې او ټول هڅه پکې و کدن نه پکې وایي چې فکر نه کوم کومه مشکلات ولکه څنګه چې مونږ نن درو دي یا نورې کړي هم دي چې د باندې پاتې بنا مونږ باید پکې باندې فکر وکړو چې اوس د دې وخت راغله چې غیګ پرانی زو خپلې هغه خورته چې لکه زمونږ باندې درد لیدلای نه هغه چې د شپې د خوانه په باندې بمبار شوې هغه چې پسپو داړل شوې دي. یعنی ما په خپل سترګو په کوګیانو کې لیدلې چې مثلا د یو وروګه ماشومې سپی سره مخامخ کړای چې مخ په باندې سپی چې چلې او دا کړې هغه خو دې خلکو دی نه دی وږي هغه هم د جګړه کتلې احساس کړی دا ما هم هغه کتلې او احساس کړی مې ده. موږ باید نور دا هیر کو چې څه وشو موږ باید په دې باندې فکر وکړو چې څه کیږي څه باید وشي خلکو ته باید څرکه موږ دغه خدمات ورته وترتو چې بل اخره نور نو دا هیر نه چې د شپې بمبار د شو ته لاندې شپه کا څنګه شو دا شی موجود نه دی.
افغان خزه چې اوس په افغانستان کې اوسېږي دیخوا یو موقف کې دی د ټولنې یو فعال برخه ګرځېدلې ده. داسې موقفونه کې دي مثلا د وزارت د سطحې نه نیولې حتی په ملي اقتصاد کې د دوی د اقتصادي فعالیتونو یوه ونډه بریښي چې دوی حتی په ملي اقتصاد کې هم یو ښه او بارز رول لوبوي. یعنی په داسې موقفونه کې دي که دوی څنګه کیدلی شي چې دغه موقف وساتل شي دوی بیرته فلج نه شي. تاسو د روغې جوړې په عالي شورا کې اوس عضویت لرئ، د یوې ښځې په توګه به څنګه دغه مسایل داسې زړوره مطرح کوي چې که هر څه د سولې خبرې کېږي دغه اړخ مسونه پاتې شي؟
جناب اشنا صاحب، موږ تاسو ټول په دې باندې پوهیږو چې د دې وطن کې په وطن کې دننه هم یعنی حتی په نظام کې دننه هم خلک پارچه پارچه دي، یعنی سیاسیون پارچه پارچه دي. دلته هم یو دې دا کسان دي چې د ښځو د شتون او د ښځو د حرکت او د ښځو د پرمختګ سره مخالفت لري. خبره دا ده چې اوس یعنی زه کله کله وایم که زه ښځم نه وایم دا خبره به مې کړې وه. اوس ګورو چې مثلا ښځې او نارینه یو برابر حرکت دی.
بله،
د دوی په کې دومره توپیر موجود نه ده چې سړی دې ووایي چې دا ښځه دې بېچاره په کور کې کښېني. بیا هم که راشم هماغې ښځو ته چې مثلا موږ تاسو په دې باندې پوهیږو چې اوس د افغانستان دولت جناب رئیس جمهور دا منلي چې 3% د ټولو وزارتونو کارکوونکي 3% کېدای شي چې باید معلولین واوسي. دا ګوري دا ښځه حرکت نه شي کولی، په چوکۍ ناسته ده، هغه مګر ذهني کار کوي، فکري کار کوي، خبرې کولی شي، تعلیم یې کړی ده، کار کولی شي. بنان دغه حق ورته ورکړ شوی ده چې دا ښځې باید کار وکړي. دلته ګورو چې اوس ټولنه په دې باوري ده چې بېدین د ښځو د کار نه دوی پرمختګ نه شي کولی. موږ یوازې لس سړي، شل سړي، زر سړي، یو لک سړي که په پام کې ونیسو نو دا به کولی شي چې ښه بېدون د ښځو نه حرکت وکړي. نور هماغه نارینه هم بېدون د ښځو نه یو قدم هم نه شي.
بله صفیه جانې، اصلي بله اندېښنه هم دا ده چې نن سبا ښځې د ورونو تر څنګ مساوي کار یا څوکۍ یا موقفونه کې دي. څنګه کېدای شي چې د سولې را روانه خبرو کې دغه موقف حفظ شي او هغه خویندې چې د دغه موقف ته بیا هم د رسیدو هیله لري، ارمانونه لري او غواړي چې همدغه لوړو څوکیو کې د مشرتابه تر سطحې پورې خویندې کار وکړي، که اقتصادي، که سیاستي، که د ښوونې روزنې برخه، که د صحت برخه، چې دغه څو برخې دي چې اشد ضرورت دی چې باید خویندو ته کار وشي، افغانستان ته په ټوله کې کار وشي. ځکه یوه ښځه چې وزیره کېږي هغه یوازې د ښځو دپاره نه ده، د افغانستان په سطحه یو وزارت، یوه اداره کې کار کوي، د وزارت په سطحه چې هغه د ټول افغانستان دپاره دی. کوم مسلې ده چې تاسو اشاره وکړله، ټوله د ښځو اندېښنه او ویره په همدغه برخه کې ده چې دغه موقفونه دوی له لاسه ورنه کړي. البته د تیرو تجربو ته یا د طالبانو د واکمنۍ د وخت هغه ویرې ته په کتو دوی دغه اندېښنې لري. دغه اندېښنو ته د ځواب دپاره کوم مرجع کېدای شي چې یو تضمینوونکي مرجع شي چې ښځه به همدې فعالیتونو ته نورمال ادامه ورکړي؟
جناب اشنا صاحب، موږ اول دا حوصله باید ولرو چې د سولې خبرې اترې پیل شي. د خبرو د پیل سره او اوس چې خبرې جدي پیل کېږي، لکه مخکې دوه درې غونډې چې وشوې هغه فکر کوم چې یوازې یوه پیلامه وه، اوس هغه په ډېر جدي ډول باندې اصل خبرې وستي هغه اصل نچوړ د خبرې به اوس راوځي. دلته دې ته باید لږه حوصله ولرو چې وګورو چې په دې موضوعاتو باندې چې بحث کېږي او فیصلې به باندې کېږي څنګه فیصلې کېږي. دا یوه موضوع. دوهمه موضوع دا ده چې موږ د ټولنه ګورو او په دې باورې یو چې بدون د خزې نه په هیڅ وجه باندې ټولنه مخ په وړاندې نه ځي. دا هر څوک چې دا په دې خبره کچېره طالبان دا نه مني چې خزې دې کار وکړي، نو ډاکټرې ته خوړتیا لرو، ګوري ډاکټرې ته خوړتیا لرو، نرسې ته اړتیا لرو، معلمې ته اړتیا لرو، مثلا پولیس ته اړتیا لرو، مثلا په امنیت کې خزې ته اړتیا لرو. که چیرې مونږ پولیس خزه ونه لرو، خزه چې زندان ته ځي مونږ هغه ته څنګه ساتو؟ څوک ساتي؟ نارینه ور باندې ودرېږي. نارینه دي په اصطلاح تلاشي کوي، مثلا د شپې یو چیرته چاپه غورځول کېږي. دا ټول هغه شیان چې مونږ په دې باندې باور لرو چې بېدندو ښځونه ټولنه مخ په وړاندې نه ځي. اوس خو دا ټولنه نوره نور هغه بدوي ټولنه نه ده، اوس خو پرمختللې ټولنه ده، اوس خو د دنیا سره خلک اړیکې لري. همدا اوس ته په امریکا کې نه صحیح، ته په افغانستان کې مونږ سره خبرې کوو، په یو وخت کې سره غږیږو، په یو وخت کې تبادل د نظر سره کوو. دلته ګورو چې په اقتصادي لحاظ باندې د ښځې ونډه مهمه ده، په سیاسي لحاظ باندې ډېره زیاته مهمه ده، په فرهنګي لحاظ باندې مهمه ده. دلته ګورو چې بدون د ښځې نه نور مونږ ژوند نشو کولای. هم د هغه وخت نه چې د مور نه پیدا کیږو تر اوسه پورې چې مړو دې ته مونږ بدون د ښځو نه ژوند کولای نشو، د ژوند کول مونږ ته ګران دي. بنان زه په دې باور یم چې نور مونږ باید په دې باندې فکر وکړو چې ټولنه څنګه جوړو، په دې باندې فکر وکړو چې پرمختګ څنګه کوو، په دې باندې فکر وکړو چې مثلا خپل اولاد څنګه روزو، په دې فکر وکړو چې مثلا نورو لپاره څنګه یو الګو کېدای شو په دې ټولنه کې. نن هي د ښځو، د نارینهوو، د تعلیم یافتهوو، د ځوانانو، د ښه دینی سکالرانو، دغه ټول مونږ ته باید مونږ اوس په دغه مسایلو باندې باید فکر وکړو، نه په دې باندې چې ښځه لري که سړی لري. په ټوله دنیا کې داسې ټولنه نشته چې ښځه په ټولنه کې ونه اوسي، ځکه بدون د ښځې نه ژوند نه کېږي.
بله بله، مننه صفیه جان. ستاسو د کور ودانی څه موده مخکې کانګرس د ولسی جرګې د ښځو او بشري حقوقو کمیسیون په یو لیګل شوي لیک کې خپل اندېښنې شریکې کړې وې، نو ستاسو نظر نړیوال په دې برخه کې څه مرسته کولی شي؟
خو د امریکا کانګرس ته لیک استولې هغه څه چې د ښځو انګیرنه ده او ویره ده په افغانستان کې، فقط هم دا ده چې دوی د دې ټولنې نه راټولې نه شي او په یو په خپلو کورونو کې بندي نه شي. خو زه په یو باور یم چې مثلا شل کاله مخکې یا پنځه کاله مخکې تر ننه پورې ډېر تفاوت لري. او بله مسله دا ده چې مونږ نور نو ښځې هغه پخوانۍ ښځې نه دي. د ښځو لپاره هم ډېرې لارې خلاصې دي، ډېرې لارې هوارې دي، خپل غږ لري، خپلې خدینه تیری لري.
همیشه چی وی چې اوسنۍ افغانه خزه پخوانی خزه نه ده، هغه یو شعور لري، یو فکر لري، کار کوي په ټولنه کې، ماتره ده د وزارت تر ساته پورې په نظام کې دخالت لري، کار کوي، خو د مقابل لوري د افکارو د تغییر یا تبدیل څه ویل کېږي؟ تاسو د مسالې په عالي شورا کې هم غړیتوب لرئ، څه ډاډ در سره دی د یوې ښځې په توګه چې بیا به هم په راتلونکي کې داسې یو موقف کې اوسي صفیه صدیقي لکه دا اوس چې ده؟
بیا ارمانی خبرو ته راشو، هیله من نه یم چې ټول مشکل په دې کې ده چې مونږ یو څه نه ویره لرو چې هغه مو مخکې احساس کړي دي. زمونږ ټوله ایره همدا ده. که مونږ فرضاً ایره نه درلودای، مونږ به نن طالبانو ته پراخه هرکلی کړی وای، ځکه وطن سخت مشکلاتو سره مخامخ دی. ځکه کوشش کوو چې هر هغه ځای چې زمونږ غږ اوري، من هیڅ ته ښځو مونږ خپل غږ پیدا ته هلته ورسوو. بنان زه ډېر به مخکې له وخته یي چې زه خپل همدغسې قضاوت نه کوم لکه څنګه چې نورې کوي. زما قضاوت دا دی چې راځئ چې یو ځلې خبرو ته کینو، د خبرو په ټغر کینو. د خبرو ټغر همدې لپاره دی چې مونږ تبادل د افکار، تبادل د نظریاتو او د انګیرنو تبادله وکړو چې مونږ څه غواړو، هغوی څه غواړي. مونږ د څه شي نه ویره لرو، هغوی د څه شي نه ویره لري. کیدای شي د هغوی ویره داسې یو شی چې مونږ وشو کړی ښه ورته وایي، کیدای شي زمونږ ویره داسې یو څه چې هغوی وشو کړی ښه ورته وایي. او نور په پای کې مونږ ټول افغانان یو، په یو ټغر کې نو سره خبرې کوو. کیدای شي ترخی خبرې بم راشي، کیدای شي خوږې خبرې بم راشي، خو زما هیله دا ده چې او باور مې دا دی چې دا خبرې به په ډېر یو ښه نتیجه باندې پای ته ورسي.
درو بچوړې د عالي شورا غړې صفیه صدیقي، ډېره مننه چې د ښځو په ځانګړې خبرونه کې را سره وغږیږي. ډیره مننه
تاسو به هم زړه له کومې مننه کوم او خپل خویندونه دا هیله کوم چې یوازې دې نه چې داسې فکر وکړي، دوی دې خپل لاسونه لپه کړي او د لوی خدای نه دې دا وغواړي چې افغانستان ته سوله راشي، امنیت راشي، تر څو نور موږ د ځوانانو سره کښېنو. مننه.
مننه. کورم ودان. درنو اوریدونکو قدرمنو خویندو، د نن شپې د رڼا خپرونه په همدې ځای پای ته ورسېده. مننه چې تر دې شېبې د امریکا غږ آشنا رادیو نه د رڼا ونیزه خپرونه واورید. تر بیا خدای مل شه. شپې ورځې نیکمرغه.